السلام علیکم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په امریکا کې میشت د بشري حقونو د څار د ټولنې هغه غوښتنه مني چې د انتخاباتو د کاندیدانو د لیست پړه کړی دی. د بشري حقونو کمیسون وایي چې جنګي مجرمین او د بشر له حقونو څخه سرغړونکي باید په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ونه دریږي. بلخوا د ناټو منشي بیا د افغانستان د ولسمشر وروستي انتقادونه رد کړي دي. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې ورخو. په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د ناټو عمومي منشي د ولسمشر حامد کرزي خبرې رد کړې. په کوټه او لاهور کې چاودنې وشوې او د لیبیا اختطاف شوی صدر اعظم خوشی شو. د خبرونو تفصیل د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو په اړه د افغان ولسمشر دروانې اونې خبرې په کلک رد کړې. حامد کرزي ویلي وو چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو په افغانستان کې لږ لاسته راوړنې لرلې او د هغې په مقابل کې ستونزې ډېرې زېږولې دي. راسموسن نن په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل
When we take a look at the development in Afghanistan
کله چې موږ په افغانستان کې پرمختګونو ته یو نظر وکړو نو په افغانستان کې د څو کلونو د عملیاتو په ترڅ کې دا پرمختګونه د پام لرنی وړ دي. دغه پرمختګونه له پام نه شغورځیدلې او کله چې مال افغانانو سره خبرې کړې دي دوی په خپل هیواد کې د ټولو هغو هڅو چې موږ کړې دي مننه کړې ده. حامد کرزی روانه اونۍ له بی بی سی سره په مرکه کې پر ناټو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې امنیت ټینګ نه کړ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د بشري حقونو د څار ټولنې له غوښتنې څخه ملاتړ وکړ چې وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لیست څخه دي د بشري حقونو څخه د سرغړونکو نمونه لري شي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه عدلي او قضایي ارګانونه باید د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو له کمیسون سره په ګډه کار وکړي. بلور ته په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی به ځینې ستونزې پیدا کړي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل
اول مشکل به پروسی تخنیکی توی چه ورق رای که دوی تعداد زیادی گی شماره شرخ داره و چه دایده طولانی کی گی خوغت مشکل ده دین هم داده چه نخبه کاندیدانو تعداد زیاد ده که در رای تا دوی ترمنز کبیری تقسیم شی که دهش پر نمره مرحله که انتخابات نتیجه و تاو نرسی
اخو د وو بشته احتمالي کاندیدانو ترمن دروغي جوړي یو نوي کمیسون ویلي لږینو احتمالي کاندیدانو سره خبري روان دي چې د مطرحو کاندیدانو په ګټه له کاندیدای تیر شي. تمه د سبا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دویم دور فائنل سیالي د شاهین اسمایي او سیمرغ البورس ټیمونو ترمن وشي. نن طوفان هریرود د دې لوبې درې مقام تر لاسه کړ او بل لور ته ټاکل شوې ده چې لکینیا سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانو سیالي لوی ورستي لوبه سبا وکړي. دغه لوبه د شلو ورونو ده او په شارجه کې تر سره کیږي. په پاکستان کې دوه چاودنو لشتر لشه وته نه وشلي. یو چاودنه په کوټه کې د پولیسو لوی مرکز سره نږدې په بازار کې وشوه او د ازادي راډیو خبريال وای چې دې چاودنې لشتر لشه شپشتنه وشلي او شاوخوا دیشتنه ټپيان کړی دي. نن سهار بیا د پنجاب په مرکز لاهور کې چاودنې لشتر لشه یو تن ووشه. پولیسو وویل چې د لاهور په چاودنه کې چې په یو رستوران کې وشوه یو لستنه نور ټپيان شوی دي. اروپایي ټولنې ملال یوسف زیته چې طالبانو په سواد کې ټپي کړې و د روان کال د سخروف جایزه ورکړه. د دې پارلمان غړي جوزف ډال چې د اروپا د خلکو د ګوند مشر دی وویل ملاله د ټولو پیغلوټو لپاره د زړورتیا داسې بیلګه ده لکه شمه. جوزف ډال بیا وویل ملاله هغه شمه ده چې په تیارو کې لاره رڼوي. پر ملالی د 2012 کال په اکتوبر کې په سواد کې هغه وخت طالبانو ډزې وکړې چې د شوونځي ته روانه وه. بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته انتقال شوه. د تاجکستان د اورګاډي د دولتي شرکت یو ریل نن د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د جیزاخ په ولایت کې خپل پټلۍ اوښته او په لسکونو کسان دی پیښې ټپيان کړی دي. د تاجکستان دفاع وزارت ویل د اورګاډي له مرکز دوشنبه 202 پوځیان د تاجکستان په شمال کې د سوخت ولایت ته رسول. کوم اورګاډي چې سوخت دی پاید له گاونډي ازبکستانه تیر شي. د تاجکستان د دفاع وزارت په وینا 30 پوځیان ټپيان شوي دي. د دې پیښې تحقیقات روان دي. د عراق حکومت وایي چې په تیرو څو ورځو کې 240 تنه اعدام کړي دي. د عراق عدلي وزارت نن وویل په دغو 240 کسانو کې ښځې هم شته چې اقرار یې کړی دی چې تروریستي فعالیتونه یې کړي دي. روان کال تر دې دمه په عراق کې 132 تنه اعدام شوي دي. د لیبیا دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې دغه هیواد سر اعظم علي زیدان څو ساعته وروسته تر دې چې د پخوانیو یاغیانو یوې ډلې ونیو خوشې شو. تر اوسه د زیدان د خوشي کېدو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. نن سهار یوې پخوانۍ وسله والې ډلې وویل دوی زیدان د دې لپاره نیولې دی چې د هغه حکومت د امریکایانو له لورې د شنبې په ورځ د القاعده شبکې د یو مشکوک مشر په نیولو کې مرسته کړې وه. د سشکل د نوبل د ادبیاتو جایزه د یو کاناډایي لیکوال په نصیب شوه. په سوکوهلم کې د سویډن د اکاډمي مسول پیټر انګلاند نن د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded the Canadian author.
The Nobel da Adabiyat wo da 2014 kal jaiza Canadai lekwal Alice Munro ta ikhtisas kra che da lando kiso ustad dai. Dwatia kalan Munro tar de mahkam da Canada jin muhim jaizi aw yoshmir nadi wali jaizi gathelewe.
Afghanistan aw nadi de sat muhim khabaruna mo la Azadi Radio awridal. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي د انتخاباتو د کاندیدانو له لست څخه دي هغه کسان لري شي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې په دې هیواد کې سل په سلو کې د آزادو او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مقامات د هغو کسانو په اړه چې وایي باید له لست څخه لري شي مختلف او بیلابیل نظرونه لري.
دغه سی عدالتي جریان باندې او مشولي جریان په ترڅ کې څو ډېر لسنوال کېږي د هغه من طرفدارې.
د ناتو اومونشي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونه چې وای ناتو بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې توریزم پر ضد سم مبارزه نه ده کړې رد کړې دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د درولو غوښتنه وکړه. په بلخ کې د رواني روغتیا په ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په هیواد کې شپېته په سلو کې کسان په رواني ناروغیو اخته دي. دوستانو تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په امریکا کې میشت د بشري حقوقو د څار د ټولنې له هغه غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي د انتخاباتو د کاندیدانو له لست څخه دي هغه کسان لري شي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د شکایتونو د اوریدو کمیسون باید له عدلي او قضایي ادارو سره په دې اړه جدي کار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کچېرې د دغو جنگي مجرمانو په اړه دوی ته کوم اسناد یا شواهد ورسیږي نو دوی به په د قانون پرانا کې پریکړه وکړي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
یو ورځ رسل هغه چې د بشر حقوقو یوې نړیوالې ادارې له انتخاباتو څخه د یو شمېر هغو کسانو د نمونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې د افغانستان په نرمیو کې ښکېل وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم له دې غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه عدلي او قضایي ارګانونه باید د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو له کمیسون سره په ګډه کار وکړي. خغلی بیدار وویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د انتخاباتو له بهیر نه په کلکه څارنه کوي او هغه کسان چې د یو عدالتي جریان په اساس له لیست نه لری کیږي د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ترې ملاتړ کوي.
زمون د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په عمومي روان د انتخاباتو باندې نظارت کوي. قضایي او عدلي سکتور ته زمونږ ډېر صلاحیت په دې کې حاصل ده او د شکایتو د اوریدو کمیسون ته دغه سی عدالتي جریان باندې او وشولی جریان په ترڅ کې څو ډېر لسنوال کېږي دا هغه من طرفدارې.
د بشر حقوقو د سر ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي نړیواله ټولنه باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې د بشر حقوقو سرغړون کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له لست څخه لری کړي. که څه هم د دې ټولنې مسولینو د چا نوم نه دی اخیستی خو د جمهوریت ریاست په 22 احتمالي کاندیدانو کاندیدانو او د هغوی په مرستیالانو کې ځینې داسې کسان شته چې د کورنۍ او جګړو پر مهال په جنایتونو تورن دي. په دې وروستیو کې په یو بېساري اقدام کې له دغو کاندیدانو څخه یوې له خلکو بخښنه وغوښته. جنرال عبدالرشید دوستم چې د جمهوري ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی مرستیال دی، له نورو هغو کسانو چې په تیرو جګړو کې ښکېل هم و غوښتي چې له خلکو بخښنه وغواړي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې که د کوم کاندید په اړه شواهد او اسناد وړاندې شي چې د بشر له حقونو څخه سرغړونه کړي، دوی به قانوني چلند ورسره وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه وویل:
هغه کسان چې په جنایتونو تورن دي او یا په دې اړه د محاکمې لخوا په کوم جرم او جنایت محکوم شوي وي، که په دې اړه کوم ثبوت او شواهد وي، د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون به دوی سره د قانون په چوکاټ کې برخورد وکړي.
په عین وخت کې ښاغلي محسن وویل چې د ځینو کاندیدانو په اړه ورته لس شکایتونه رسیدلي چې وبه څېړل شي. نوموړي د دې شکایتونو د نویت په اړه لس ویلو ډډه وکړه. ځینې کتونکي وایي چې افغان دولت که په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات کړي وو، نو نن راتلونکو انتخاباتو ته داسې کسان چې په جنایتونو تورن دي ځانونه نشوای کاندیدولی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په متحده ایالاتو کې مشت د بشر حقوقو د څار د ټولنې د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي د انتخاباتو د کاندیدانو له لست څخه دې هغه کسان لرې کړی شي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. اخوا بیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې په دې هیواد کې سل په سلو کې د آزادو او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن کار دی، خو دوی وایي هڅه کوي داسې انتخابات ترسره کړي چې په هیواد کې ټولو لوریو ته د قناعت وړ وي. د دې کمیسیون مرستیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو یوې غونډې ته وویل چې ناامني لا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د پوره هڅو ډاډ ورکوي، خو وایي د افغانستان په شان په یو جنګ ځپلي او وروسته پاتې هیواد کې د سل فیصده شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو هڅه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې د تقلب مخه ونیسي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازیو په یوه غونډه کې په دې اړه وویل:
انتخابات آزاد
سل په سلو کې د شو آزاد او شفاف انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. په یو پرمختللي هیواد کې هم سل په سلو کې شفاف انتخابات نه ترسره کېدی، خو موږ ټول به په ګډه هڅه وکړو څو د داسې انتخاباتو ترسره کېدو ته زمینه مساعده کړو چې د ټولو خلکو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لپاره د منلو وړ وي.
هوتکی په یاد غونډه کې چې د انتخاباتو د قانون په اړه کې بحثونه وشول، د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول مهم وباله. د افغانستان د جمهوري ریاست ولسي جرګې په تور انتخاباتو کې د پرخو درغلیو د ادعاو له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې وې. نږدې و چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور شوی وای، او د یوې اختصاصي محکمې لخوا د درغلیو د ادعاو له څېړلو وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راغی. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر استازو چې د پنجشنبې ورځې په غونډه کې ګډون کړی و، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو په اړه د خپلو ژمنو په اړه عملي ګامونه هم واخلي. د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان نوریا وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپله بې طرفي وساتي.
ما جدا خواهان برگزاري انتخابات
مش په جدي توګه شفاف، آزاد، عادلانه او بې پلو انتخابات غواړو. پرته له دې نه بل هیڅ اصل نه منو. هیله مند یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې په خبرو کې نه، بلکې په عمل کې هم خپل ازادي او بې طرفي وشي،
بودن او مستقل بودن خدا تثبیت وکنه.
د جمهوریت ریاست ولایت شوراګانو راتلونکو انتخابات لمړني انتخابات دي چې ټولې چارې په خپل افغانان پر مخ وړي. نړیواله ټولنه هم دغو انتخاباتو ته زیر ده تر څو وګوري چې افغانان کولای شي کامیاب انتخابات ترسره کړي او کنه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي وروستي انتقادونه چې ویلي وو په افغانستان کې ناتو د تروریزم پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې رد کړل. راسموسن وویل ناتو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د امنیت دراوسلو په برخه کې لوی ګامونه اخیستي دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د ناتو پوځیانو د حضور او لاسته راوړنو په اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستي څرګندونې رد کړې. ښاغلی راسموسن نن په بروکسل کې وویل د امریکا او د نورو هیوادونو د بېسارو هلو ځلو او قربانیو په نتیجه کې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی او څوک ورڅخه انکار نشي کولی. راسموسن ټینګار وکړ افغانستان په تیرو لسو کلونو کې اوږد مزل کړی دی. راسموسن زیاته کړه
the development in Afghanistan
ke pa afghanistan ke parmakhtaguno ta zir shay da pamwar inkishafat shwidi da parmakhtaguna da diro kaluno kar pa natija ke shwi che da dire pamlarani wardi inkar tre nishikere har kala che zal afghanano sara khabari kum doy zumosh par huzur aw karuno manani kwi
they express their appreciation
da afghanistan ulus bashar hamid karzi weli che nato pa afghanistan ke da sabat parawastalo ke nakama shwida karzi wel nato pa zaida di che da terrorism pa astia do ke jagra motamarke زکری د افغانستان په کلیو کې د تروریزم پر ضد جګړه کوي. د وویل په اوسنی نسبی امنیت راځي نه دی دا هغه څه نه دی چې د یې غوښتون کوي. کرزی دا انتقادونه په داسې وخت کې وکړل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي موافقې خبرې لا روانې دي او د موجودو اختلافاتو له کبله نه نهایي کیږي. د افغانستان ولسمشر یو کمیسون ته مسؤلیت سپارلی چې له امریکا سره پر امنیتي موافقې د پریکړې لپاره د لوی جرګې د دایرولو لپاره ترتیبات ونیسي. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې د ناتو پر روان ماموریت انتقادونه کړي او ویلي دي چې باید ناتو د تروریستانو اصلي ځالې چې د په وینا د افغانستان له خاورې دی باندې دي لمنځه یوسي. تاکل شوې ده چې امنیت شورا نن په افغانستان کې د ایساف ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. امنیت شورا به د ایساف ماموریت د 2014 کال تر اکتوبر پورې تصویب کړي.
خبری مجله اوري.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د درولو غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې نن د اکتوبر 10 د اعدام پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دوی د اساسي قانون لمخه د شری حدودو د عمل کېدو پلوي کوي خو د اعدام د سزا د کمولو لپاره هم هڅه کوي. قاسم سولمل او په دې اړه نور تفصیل.
د اکتوبر 10 په نړۍ کې د اعدام د سزا له عمل کولو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت اروپای ټولنې پر افغان دولت ژغ وکړ چې په خپل هیواد کې د اعدام سزا ودروي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د اعدام د سزا بندول د بشري حقوقو په برخه کې د اروپای ټولنې د پالیسۍ اساسي هدف تشکیلوي. فرانس میشل ملبن د پنځشنبه په ورځ لازادې روسو سره په مرکه کې ویل چې د اعدام عمل کېدل په افغانستان کې د جرمونو د مخنیوي په برخه کې مرسته نسی کولای.
موږ د اعدام د سزا سخت مخالف یو او له افغان حکومت څخه غواړو چې د اعدام سزا بنده کړي. که څه هم په خوشنۍ سره په دې هیواد کې جرایم او تاوتریخوالی په پراخه پیمانه سته خو دا په دې معنی نه ده چې د اعدام عملي کېدل د جرمونو مخنیوی کوي.
اروپای ټولنه په داسې حال کې د غوښتنه مطرح کوي چې د چارواکو په خبره یوازې په تېر یو کال کې 14 په افغانستان کې اعدام سوي دي. دوی د اختطاف، قتل او پترلوسي عملو کې د لاس لرلو په جرم اعدام سوي دي. د اعدام د سزا د بندولو په اړه د اروپای ټولنې د غوښتنې په باب د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند له څه ویلو ډډه وکړه. اخو د محبسو د ریاست پخوانی عمومي رئیس امیر محمد جمشید وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل و چې اوس مهال شاوخوا 200 کسان په ټول افغانستان کې د اعدام په سزا محکوم شوي. د شاغلی جمشید په خبره دا کسان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د اعدام د حکم توشیح کېدو ته انتظار باسي. نو موړې په دې اړه چې ولې دا حکم نه تطبیق کیږي زیاته کړه چې شای جمهور رئیس کرزی د بشر د حقوقو د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا تر فشار لاندې وي. اخو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د اعدام عمل کېدل اسلامي جنبلري او د اسلامي قانون لمخې له دې قانون سره مخالفت نسی کېدی. د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار په دې اړه خپل دریځ داسې بیان کړ.
نو په چوکاټ کې مونږ د دې د کمولو په نهایت کې د مزګورو او د منکولو طرفداري ولې فلر هم شریف سرګلري او هم قانوني سرګلري د قانوني جزاره د شریف جزاره دې مخالفت نشو کولای.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال په حکومتي ادارې کې د موجوده فساد لامل شاید د اعدام حکم په عادلانه توګه تطبیق نسی، خو ځینې نور بیا وایي چې د اعدام د حکم عملي کېدل به په هیواد کې د جرایمو له کمولو سره مرسته وکړي.
په بلخ ولایت کې د رواني روغتیا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په هیواد کې شپېته په سلو کې وګړي په رواني ناروغۍ اخته دي. دا موضوع په اړه له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیب زاده رپورټ لري.
د روغتیا نړیوال سازمان راپور او د امیر روغتیا وزارت سروې دا ښیي چې د افغانستان شپېته سلنه او د نړۍ پنځه ویشت سلنه وګړي په رواني ناروغۍ اخته دي. د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې څخه د لمانځنې تر څنګ وایي چې په هیواد کې د درې لسیزو جګړو له امله شپېته سلنه وګړي په رواني ناروغۍ اخته شوي دي چې ډیری یې د پاخه سن لرونکي کسان دي. د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اسدالله شریفي از رادیو سره په خبرو کې وویل چې فقر، بیچارهګي او په هیواد کې درې لسیزو جګړې هغه عوامل دي چې د ټولنې له نیمې برخې زیات کسان یې په رواني تکلیف اخته کړی دی. د وویل
یازی 60% کې د افغانستان اکثریت
هغه شپته سلنه رواني ناروغان چې په افغانستان کې موجود دي ډیری برخه یې خزینه برخه جوړوي او دلایل هم څرګند دي چې فقر، بیچارهګي او په هیواد کې درې لسیزه جګړه ده. له همدې امله زموږ هیوادوال په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
یو دلایل شوه میتونم
د بلخ ولایت امیر روغتیا مرستیال وای چې د رواني ناروغۍ د مخنیوي غوړه لارې د سی خدماتونو وړاندې کول او د رواني مشورو ورکول دي چې باید د امیر روغتیا وزارت له خوا په لار واچول شي. په بلخ ولایت کې د ایپوس او IAM لا بهرنی هغه دفترونو څخه شمیرل کیږي چې د بلخ ولایت امیر روغتیا ریاست سره ناروغانو ته د رواني مشورو وړاندې کول لپاره کار کوي. په بلخ ولایت کې د نړیوال معاونت د هیئت موسسې یا IAM مشر روبیکا ازلی رادیو ته وویل موږ د رواني ناروغۍ درملنې په برخه کې رواني مشورې ورکوو او تر دمګړی مو د مشورو او زده کړو ډیره برخه ملي پولیسو ته ځانګړې کړې ده. روبیکا یې پاړه وویل کوم کسانو ته چې موږ د رواني ناروغۍ په برخه کې زده کړې ورکړې دي ډیری برخه یې پولیس دي او په راتلونکي میاشت کې به د ښوونځیو معلمینو او د مساجدو ملا امامانو ته دا زده کړې او مشورې په لار واچول شي. له دې سره چې په سالم ډول ژوند کول او سالم پاتې کېدل د انسانانو له طبي حقوقو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه جسم او روان له یو بل سره تړلې اړیکه لري نو که یو غړی ناروغ شي په بل لوري هم تاثیر لري. خو د بلخ ولایت د روغتون مسؤلین وایي چې د ورځې ورته له سلو څخه ډیر رواني ناروغان مراجعه کوي چې ډیر شمیر یې د لوی سن خاوندان او مېرمنې برابروي. د امیر روغتیا مسؤلین وایي چې له لرو پرتو سیمو څخه یې مراجعین ډیر دي ځکه هلته هم ټولنیزې ستونزې ډیرې دي او هم له بل لوري د کار زمینه خلکو ته نه ده مساعده.
ټاکل شوې ده چې د جمعې پر ورځې سبا د فوټبال غوره لیګ په سیالیو کې د شاهین اسماعی او سیمرخ د فوټبال د ټیمونو ترمنځ فائنل یا پایلو به وشي. د دې لیګ مسؤلانو ویل د لوبې هدف په هیواد کې د فوټبال د ورزش پراختیا او د خلکو ترمنځ یووالی دی. د سیمرخ اربرز او د شاهین اسماعی د ټیمونو مسؤلان وایي دا مسابقې کولی شي چې د ځوان ورزش او سالمو فعالیتونو ته باره ځوانان وهڅوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو مسؤلین وایي چې د فوټبال د دې ټورنمنت فائنل یا وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ په کابل کې کیږي. د هوا د زونونو د ټیمونو د دې سیالیو فائنل ته د شمالي ولایتونو سیمرغ البرز او د کابل شاهین اسماعی ټیمونه وتلي دي. د افغانستان د غوره لیگ کمشنر سید شفیق گوهری د چهارشنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دې مسابقو له تنظیمولو هدف دا دی چې په هیواد کې د فوټبال ورزش لا وده وکړي او لوبغاړي د بهرنیو هیوادونو له ټیمونو سره د مسابقو جوګه شي.
هدف عمدی ایجاد لیگ برتر فوتبال افغانستان رشد فوتبال در سرتاسر افغانستان است.
د افغانستان د لیگ برتر د تورنمنت در رامسته کول عمده هدف په ټوله هیواد کې د فوتبال د لوبو پراختیا ده. بل هدف د خلکو ترمنځ یووالی او سوله ده. غواړو د مسابقې نور هم زیاتې او توانی ګو د اسیا د فوتبال په سیالیو کې برخه واخلو.
خاغلی گوهری دا هم وویل د افغانستان د فوتبال د غوره لیگ سیالۍ د هیواد ملي ټیم هم پیاوړی کولای شي. د وای وس محل د دې لیگ زینی ورزشکاران د فوټبال ملي ټیم کې شامل شوي او په بهرنیو مسابقو کې برخه اخلي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو لړۍ په 1391 کال کې پیل شوې و. د سکه کال په دې سیالیو کې اته ټیمونو توفان حریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان، اباسین سپه، سی مرغ البرز، د امو موجونه، د هندوکش عقابان او شاین اسمایی برخاخسته و. د سی مرغ البرز د ټیم کپتان حمیدالله یوسفزی او د شاهین اسمایی د ټیم کپتان منیرالحق ندیم آزادی راډیو ته وویل خوښ دي چې ټیمونه یې د دې لیګ وروستۍ لوبې ته رسېدلي دي. دوی کیدونکې مسابقې ته د خپلو تیاریو په هکله وویل.
بازی که ما کته طوفان هریرود داشتیم یک بازی خوبی بچه
هغه لوبه چې موږ له هریرود طوفان ټیم سره لرله ډیره ښه لوبه وه. موږ هڅه کوو د تیر کال نیمګړتیاوې پوره کړو. هیله ده موږ هڅه ولشو څو د افغانستان د برتر لیګ ځای ته ورسیږو.
په افغانستان کې د فوټبال لوبې ته د خلکو او چارواکو توجه له هغې وروسته زیاته شوه چې د دې هېواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا اتلوالي وګټله. په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ورزش په افغانستان کې د پام وړ پرمختیا موندلې ده. د مختلفو ورزشونو لوبغاړي وایي چې که د دولت او ملي سوداګرو لخوا ورسره مرستې وشي باوري دي چې د ورزش په ډیرو برخو کې به بریاوې خپلې کړي.
خبری مجله اوري. پنړی کې د فکر د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر د سکل سخروف جایزه په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزې ملالا یوسفزی ته ورکړل شوه. سخروف جایزه څه اهمیت لري او ولې ورکول کیږي؟ فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د سخروف په نوم د معتبره جایزه له 1988 کال راهیسې د روسي ساینس پوه اندری سخروف په ویاړ هغو افرادو او سازمانونو ته چې د بشري ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وي ورکول کیږي. د سخروف د فکر د ازادۍ جایزه نن د اروپا د پارلمان لخوا په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی ته ورکړل سوه. د سخروف جایزه تر دې مخکې په جنوبي افریقا کې د ازادۍ مبارز نلسن منډیلا، په میانمار کې د بشري حقونو مدافع اونګ سان سوچی او د ملګرو ملتونو په خوانی عمومي منشي کوفیانان ته هم ورکړل سوې ده. د سخروف جایزه لشترژه 15000 ډالر ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې د اروپایي اتحادیې د تر ټولو معتبرو جایزو څخه ګڼل کیږي. ملالا یوسفزی د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندید شوې ده. ټاکل شوی چې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه سبا اعلان شي. ملالا 14 کلنه ده او په خپل سیمه سوات کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د ازادۍ لپاره یې غږ اوچت کړی. دا وایي
زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپیګنډه به دې نه وه چې ما صرف د جنکو د تعلیم خبره کوله. پابندي لګولو والے څوک وو؟ طالبانو. زه دا غوی ده هغه چې کوم خیالات دي هغه چې سوای دا غي خلاف یم. هغه د جنکو تعلیم نه غواړي نو زه به شک دا غي خلاف یم. تغوانم چې هر ماشوم د سکول دلاره شي.
د انجنونو د تعلیم لپاره خپل مبارزه د لندو یاداشتونو په لیکلو پیل کړه او تیر کال د وسلوالو طالبان له خوا په سر وشتل سو. تر هغه ورسته نړیوال شهرت پیدا کړ. دا اوس په نړۍ کې د شذو د تعلیم لپاره د مبارزې د سمبول په توګه پیژندل شوې ده.
و امر دل چې په نړۍ کې د فکر د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر د سکل سخروف جایزه په پا پاکستان کې د انجنونو د تعلیم لپاره فعال مبارزې ملال یوسفزی ته ورکړ شو. اخو به نن د نوبل د ادبیاتو جایزه اعلان شو. د سکل د ادبیاتو جایزه وی کناډي لیکوالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې یو کناډي لیکواله د ادبیاتو نوبل ګټي. اسمت سروان په ریپورت لري.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه کاناډایي کیسه لیکوالي الیس مونرو وګټله. په سویډن کې د نوبل د جایزې د اکاډمۍ منشي پیټر انګلند د پنځشنبه په ورځ د دې پریکړې د اعلانولو په مهال وویل چې مونرو د اوسمهالو لنډو کیسو استاد ده. دا په نړۍ کې 14 او په کاناډا کې لومړنی لیکواله ده چې د نوبل ادبي جایزه ګټي. په کاناډا کې تر دې مخکې هیڅ لیکوال د نوبل ادبي جایزه نه و ګټلې. د نوبل ادبي جایزې سره به میرمن مونرو 200,000 ډالر هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کله چې کاناډایي رسنیو د بریټیش کولمبیا ایالت په ویکتوریا کې له الیس مونرو سره ټلیفوني تماس ونیو دی وویل په دې پوهېدم چې بریالی یم خو هیڅ کله مې فکر نه و کړی چې دا جایزه به ګټم. الیس مونرو د 1900 میلادي کال د جولای 13 د کاناډا په وینګهم کې زیږیدلې. لیکوالي د پیغلتوب له لومړي څخه پیل کړي خو لومړنۍ لنډه کیسه په 19 کلنۍ کې خپره شوې ده. دا هغه وخت چې مونرو د اونټاریو په پوهنتون کې محصل و. د مونرو د لنډو کیسو لومړنۍ ټولګه هیپی شیډز نومیږي چې په 1918 میلادي کال چاپ شوې ده. د دې لومړنۍ ناول چې د نجونو او ښځو ژوند نومیږي په 1901 میلادي کال چاپ شو. تر اوسه پوری د مونرو د لنډو کیسو شاوخوا 12 ټولګي چاپ شوی او د کاناډا ته ټولو مهمه ادبی جایزه گورنر جنرال هم ګټلې ده. ډیر لایف، رن وی او ډانس آف د هیپی شیډز د دې د لنډو کیسو تر ټولو مشهوري ټولګي دي. الیس مونرو سربیره پر دې چې په پوهنتون کې ژورنالیزم او انګلیسي ژبه لوستي، د کاناډا په سی بی سی رادیو کې کار کړی دی. تیر کال د ادبیاتو د نوبل جایزه چینایي لیکوال مو یان ګټلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، شپږنیمه بجې شوې دي.